از دکتر فضل.
سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو اوس موږ غږ آزادي رادیو نه اوري. پاموکي د دې سات خبرونو ته د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو لپیا وکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان انګلند وایي یوازې د څو روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ وچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی انګلند فرانس پریس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن او اوسلو کې کوم بل کانفرنس ته اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې مونږ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. ښاغلی ایګلند تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د امریکا د مرستو پر ځنډېدو هم اندېښنه ښودلې او وی ویل چې د مرستو دغه ځنډ به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي ناوړه اغېزې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د آسټرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړې او ویلي دي چې افغان لوبډلې په میلبورن کې په هرې منډې سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی بغلې نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان ښځې په جلا وطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې ښځې په بشپړ ډول له سپورت څخه منع دي. افغان ښځینه لوبډلې د پنجشنبې په ورځ په میلبورن کې د آسټرالیا د بې پولې ښځینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د دوو منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایی خصوصي شرکت د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته لومړنۍ مستقیمه الوتنه ترسره کړې ده. د باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د راپور له مخې کامیر هوایی شرکت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې داخلي پروازونه به په ترڅ کې به هر اونۍ دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر به د پنجشنبې او یکشنبې په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبې په ورځ له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ یو ټیکټ بیه $50 ټاکلې ده. او د اسرائیل پوځ نن جمعه وویل چې هوایی ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبري اژانس د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې په البقا سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پوځ په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار واخیست او هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې دې ډلې ورڅخه د وسلو د قاچاق لپاره کار اخیست شامل دي. د اسرائیل پوځ همدارنګه ویلي په سیمه کې کواکا اوربند توژمن دي، خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند چې نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې به غځېدلی وي. سلامونه، زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. دا خبري ټولګه زه فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبرونه په لړ کې برا سره واوري چې یو ځل بیا افغان ښځې خپل حقونه لپاره غږ پورته کوي او دوی وایي چې د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبان حکومت سره وویني.
موږ له نظره په ډېره بهتره وي چې د بهرني هېوادونو استازي او مشران د افغان سره مخامخ ارتباط کې اوسي او د دوی ستونزو مشکلات واوري.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې د ارزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
موږ یو دیوال په مابین کې دی، بیا موږ دا خلک دی سره دوستان یو، موږ پریان موږ چې په دوی په کور کې د دوی د موږ په کور کې نه.
نړیواله موضوع هم شته وړاندې په خبرونه کې. د ازادي میلمه خبرونه هم درته چمتو ده، خو پام وکړئ په سر کې د افغانستان اړوند راپورونو ته. تاسو زموږ سره مل اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خره لاست پایل کو د خبرونه په راپورونو. د ناروی د کډوالو شورا مشر وای د هیوادونو استازي دي د میرمنو د حقونو د مبارزې لپاره باید کابل او کندهار ته سفر وکړي. یان اګلند فرانسې خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي، نړیوالې ټولنې په افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دوروسته د دغه هیواد خلکو ته شا کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې او نجونې هم وای چې د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د لمین زوړل لپاره دی باید نړیواله ټولنه د مستقیم ډول باندې افغان میرمنو او طالبانو ترمنځ کینی او خبرې دی وکړي. په دې اړه نور جزئیات له سنا کاکړه واورو.
د ناروی د کډوالو شورا مشر ویلي، لکه نه چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، نړیواله ټولنه د دې هیواد خلکو ته شا اړولې. یان اګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی، د پنځمبې په ورځ د جنوري په دیشمه فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې زیاته کړې، یوازې د محدودو اروپایي هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي او د میرمنو حقونو د دفاع او جنسیتي تبعیض پر وړاندې د مبارزې لپاره باید دغه استازي کابل او کندهار ته سفر وکړي.
افغان میرمنې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې بل کانفرنس اړتیا نه لري، ځکه دوی غواړي چې په افغانستان کې له دوی سره یو ځای شو او د هغوی لپاره مبارزه وکړو.
ښاغلی اګلند په نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي، د نادولتي مؤسسو څخه د ښځو د ایستلو او د پروژو د ځنډیدو لامل د بودیجې نشتوالی دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي، د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د لمنځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبانو حکومت سره خبرې اترې وکړي. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
موږ له نظر نه ډېره بهتره وي چې د بهرنیو هیوادونو استازي او مشران د افغان نجونو سره مخامخ ارتباط کې اوسي او د دوی ستونزې او مشکلات واوري. هم چنان تر ټولو مهمه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او هغه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تعلیم، کار او یا هم په نورو برخو کې شتون لري، د هغې په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي.
له زده کړو بې برخې او د پلازمینې یوې بلې اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل،
نړیوالې ټولنې ډېرې هڅه کړې، خو لیدل کېږي چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. زما په نظر دا دوی ته یو جدي موضوع ده. نو باید افغانستان ته سفر وکړي، له نږدې د خبرې وکړي او د خوشینۍ څرګندولو پر ځای د یو عملي اقدام ترسره کړي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر دغه شان په خپل مرکه کې لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو جبري ستنولو ته هم تم شوی. یعنی ګلن ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو ته په اشاره سره ویلي چې ایران د ورځې په زرګونه افغان کډوال په دې سخت ژمي کې افغانستان ته ستنوي. هغه مخکې ویلي و چې له لسیزو جګړو، اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان د میلیونونو راستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره چمتو نه دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر په داسې حال کې د نجونو د حقونو پر سر طالبانو سره د تعامل خبره کوي چې طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو ګڼ بنسټیز حقونه نقص کړي دي. د طالبانو دغه بندیزونه د نړۍ په کچه غندل شوي، خو دوی لا په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت ادا کوي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسهاو افغانان نیولی دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو بیا کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. نور حال فریدې سیال نورو.
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزې ونه لري، نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې راخلي، د بیکونه کالي ورته په ټول کور کې شیندي، انوارګانې راخلي راسپړي، کالي هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې میشت افغانه خبریاله مینه اکبری ده وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني پولیس لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. که ته د سفارت لیټر هم ولري تا بیا یې، او که ته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دې هم بیا یې.
له دې وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې او وایي دې لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا او اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند ظلمي د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اعتماد معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15 تر 30 نفره مهاجرین چې پکې ماشومان، زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي، تر دا نیول شوي دي او حاجي کمپ ته انتقال شوي دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه ل 1550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی و او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د ایران ځینو امنیتي چارواکي طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له اختلافونو خبر ورکړی دی. د ایران د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. یو شمېر سیاسي او امنیتي شنونکي بیا وایي چې د ایران حکومت اوس تازه دی پایلې ته رسېدلی دلای چې له طالبانو سره د سخت دریزو افکارو پر بنسټ همغږي د دوی د ګټو د ټینګښ لپاره بې نتیجې ده او یوازینی د حل لار تفاهم، تاریخي مطالعاتو او آرشیفونو ته مراجعه کول دي. په دې اړه نور جزئیات به حدیث پردیس راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی له سفر وروسته تودې شوي، د ایران یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ خبری آژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علی اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نوموړی د دغو اختلافاتو د حل او د دواړو خواو ترمنځ د لا ډېرې همکاري غوښتنه کړې ده. دغه لوړ پوړی ایراني چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشاره سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نوموړی زیاته کړې چې طالبان باید د موضوع ته پام وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه وه چې دیوال د سرحدي سفر نقطې څخه یو څل لري جوړ شي. یو شمېر امنیتي شنونکي له ډلې اسد الله ندیم او افغانستان له خپلو ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لري لیدي، خو د هلې یوازینی لار تفاهم، تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
دی وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکرات او تفاهم او تاریخي مطالعاتو لاره دا مسله حل کړي ځکه کدا موضوع یو ورخیز او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې بستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوري خلکو تبا سر خوګي جوړ کړي د ایران حکومت تل افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وړاندې ویلي چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې بخوندې کړي خو اوس پوښوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبرپور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافات خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیخي هم شوي وي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغه نخوتو وروسته ویلي چې نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وي په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړ پوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت
په دې برخه کې یو نړیواله موضوع درته لرو د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند په ترڅ کې به سبا شنبه حماس درې نور اسرائیلي ارغمل شوي خوشی کړي او اسرائیلي هم په بدل کې پلاسکونو فلسطینی بندیان خوشی کوي په غزه کې د قطر مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د نافذ شوي اوربند په ترڅ کې تر اوسه لسو زیات اسرائیلي او 15 تایلندي ارغمل شوي خوشی شوي دي خو د اسرائیل چارواکي بیا وایي چې تر اوسه لا تیا او زیات ارغمل حماس سره دي نور حال په دې راپور کې ووري
اسرائیل ته د حماس ډلې د هغو دریو یرغملونو ملړ سپارلې چې ټاکل شوی دا ډلې په غزه کې د نافذ شوی اوربند پترس کې سبا شنبه خوشی کړي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه وویل چې د یرغملو دغه نوملړ ارزوي او وروسته به کورنیو ته خبر ورکړي د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژنې تایید کړ چې د خوشی کېدونکو یرغملو لیست اسرائیل ته سپارلی دی په غزه کې د اوربند موافقې له مخې حماس باید د هغو یرغمل شوو کسانو نومونه چې خوشی کوي 24 ساعته مخکې په اړه اسرائیل ته خبر ورکړي اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو فلسطیني بندیان خوشی کوي د اسرائیلي چارواکو په وینا په غزه کې لا هم دوه اتیا یرغمل شوي کسان د حماس په بند کې دي حماس د پنجشنبه په ورځ اته یرغمل خوشې کړل چې پکې دوه د جرمني او اسرائیل دوه ګونه تابعیت لري یو اسرائیلي سرتیری او 15 تنه نور هم تایلندي کارګران دي حماس او اسرائیل به د اوربند موافقه چې د جنوري په نیمایي کې د قطر مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب شوې په دریو مرحلو کې عملي کوي د دغه موافقه په لومړي پړاو کې د اسرائیل په زندانونو کې د 1904 فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې درې دیرش اسرائیلي ارغمل شو کسانو خوشی کېدل شامل دي او د اسرائیل پوز به هم د غزې له ګڼ مشتو سیمو څخه ووزي د اوربند دوهم پړاو د پلي کولو لپاره به خبري اترې د لومړي پړاو په شپاړه سمه ورځ پیلېږي او تمه کیږي چې د پاتې یرغمل شو کسانو خوشی کېدل یو دایمي اوربند او بلاخره له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل به پکې شامل وي په دریم پړاو کې یو بل ته د مړو د جسدونو سپارل او د قطر مصر او ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د غزې بیا رغونه شامله ده په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو په هغه برید کې حماس شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل
راپورونه مرکه او اوریدونکو
افغانستان اړوند نور راپورونه مشته را سره تر پایا مال وسی ورزو اورسکان ولایت ته د اورسکان ولایت په چوراول سوالی کې د دوه قومونو ترمنځ دی وی نیمه لسیسه دښمنی په دوستی بدله شوې ده. د دغه سوالی دوه قومونو ترمنځ د دښمنۍ چې یو تن پکې وژل شوی بو د دینی عالمانو قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب روغه جوړه وشوه. د سیمې خلک وایي د یادو قومونو ترمنځ شخړه د مزکو پر سر پیل شوې وه چې نن ورځ د ځایي قومي جرګې او دینی عالمانو په منځګړیتوب حل شوه. په دې اړه له سیمې نازم همکار نور حال راکوي.
د اورسګان ولایت په چوراول سوالی کې د دوه قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ د دغه ولایت د یوې ځایي قومي جرګې په مرسته په دوستۍ بدله شوه. د یادو قومونو ترمنځ دغه دښمنۍ د مځکې پر سر راپورته شوې وه او وروسته بیا ترمنځ یو کس وژل شوی و. تر نننۍ نیټې پورې دوی د یو بل سره څټ په څټ ګرځېدل او آن ځینې کورنۍ خو بیخي د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوې هم وې. خو نن ورځ یې یو بل ته بیا ځلی د دوستۍ غېږې ورکړې.
وکیلانو داسې پرېکړه وکړه چې د قاتلینو ورثه به د مقتول ورثو ته 2,00,000 افغانۍ د دوی ترمنځ د ښه نیت په خاطر باندې ورکوي او په آینده کې به یو پر بل د هیڅ ډول تعرض او حق د دعوې نه لري.
دغه دینی عالم غلام فاروق چې د جګړې پریکړلیک لوستلې د پریکړلیک په پاتې برخه کې وویل جرګې پریکړه وکړه که هر هغه څوک له دې وړاندې یو بل ته زیان ورسوي هغه بیا نه بخښل کیږي او شرعي حدود ورباندې جاری کیږي او درنه مالی جریمه هم ورکول کیږي. بلخوا هغه کورنۍ چې ترمنځ یې د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستۍ بدله سوه او پرې وټغر سره راټول سوي خوشحاله دي. دوی وایي چې له نن څخه وروسته کولی سي په ازاده توګه ژوند وکړي. سات محمد او محمد الله د شخړې د یوې طرف او بل طرف غړي دي.
زموږ د طرفه څخه لله فی الله د الله او د الله د رسول او د الله د قران په خاطر معافي و معافي ده. کم بدله چې زموږ د پاره د مسیحینو لیکلې ده هغه موږ د الله او د الله د رسول په خاطر و دا خلکو ته معافي کړي دي او دا زما ورونه دي زما کشران دي زما برادران دي د دوی و خدمت ته زه هر کله آمده وم آمده یم. زه
ټولنه دیني راځي الله دي دیني راځي چې دا خلکو سره چې په دغه کې اقدام وکړي اول ورځ کوشش کړي ډېرې خوارې پکې کښلي دي چې هر سړی دی په دا دښمني په ګوردل وي بدله کې دا موږ یو دیوال په مابین کې دی بیا موږ دا خلک دی سره دوستانی موږ پریان مرشدی په دوی په کول کې دوی د مش په کول کې نه پرایان دی او ما ماګان دی بس نو هر څه ته زما د غوښتې چې د بد پای خراب دی دغه د شو لا د چا سره مو
بل خوځایي قومي مخور او د جرګي غړي وایي چې په دغه ولایت کې جرګو شو پایله ورکړې او ځایي خلک ورته زیات درنه وی لري. د قومونو او قبایلو چارو امیر مولوی عبدالهادي امین ویل چې دوی تر دې وړاندې ګڼې نورې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلې کړې دي.
داسې موضوعګانې ډېرې حل شوې دي په ټول افغانستان کې لیږي بیا خصوصا د روزګان په ولایت کې چې زه راغلی یم په دې زما په وخت کې تقریبا بې شمېره داسې غټې موضوعګانې د قتل د حل شوې دي او اوس هم داسې دوې درې موضوعګانې چې د مور قتل موضوعګانې د بررسۍ لاندې کوشش کوي.
د جرګې ارزښت په دې کې دی چې دا د ټولنې په کچه یو مهم او موثره وسیله ده چې خلکو ته د شخړو د حل او جوړجاړي لپاره یوه سیمه ییزه لاره وړاندې کوي. جرګې د قومي مشرانو دیني علماو او سپینږیرو په منځګړیتوب د اختلافاتو او دښمنیو د حل یوه بېطرفه او عادلانه لاره ده. دا نه یوازې د خلکو ترمنځ اړیکې قوي کوي بلکې د ټولنې سولې ته هم واده ورکوي او د یووالي په ترویج کې مرسته کوي. جرګې د خلکو باور را جلبوي او د شخړو د حل لپاره یوه غوره بیلګه ګرځي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
پرونه ته بیا هم خره غلاست وړاندې په خبرونه کې د ازادي ملما خبرونه درته لرو. خو تر هغه وړاندې د افغانستان اړوند یو راپور دی. د خوست مرکز اړوند غازی آباد اوسیدونکو دوی لپاره د پاکو بو برېښنا د برابرولو او همدارنګه د خونځي او سړک د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي سره لدی چې خار ته په نګدي سیمه کې اوسېږي، خو په خپل کلی او علاقه کې د ژوند د لمړنۍ او اسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. بل لوري طالب چارواکي بیا وایي چې د دوی سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې به اړوندو ادارو سره شریکوي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
د خوست د مرکز اړوند د غازی آباد سیمې اوسیدونکو چې د ښار شمال لوري ته د غرونو او غونډیو په ډډه کې اوسیږي وایي په تیر کې دوی ته کارونه نه دي شوي او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد حنیف مشال رادیو ته وویل مهم اړتیاوې د ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د لازمو اسانتیاو او ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول دي.
مکتب دې سیمه کې تقریبا په پیړو پیړو دلته چې څومره خلکو ژوندۍ کړي د لوسه پورې بيخي کار نه دوی سوي بيخي په صفر کې نو اوس کوم لګل کار کېږي. دنه موږ منندو یو باید موږ سره ډېر خو همکاري وسی. نو مکتب لري او کلینیک لري. مکتب دې ته باید ودانۍ جوړ شي او دغه ماشومان دې موږ دلته په حکومتي مکتب جوړ شي. څنګه څنګه هم هغه شخصي مکتوبونه دوه درېسته خو خلک هم غریب دي، د پسونو نه سپر کولای. باید موږ مکتب باندې ډېر غور وسی، مکتب هم جوړ شي.
د غازی آباد سیمې اوسیدونکو یاد سیمې ته د غزیدلی سړک درغولو او همدارنګه دوی ته د برېښنا د غزولو غوښتنه هم لري. یو تن قومي مخور بسم الله وایي د خوست ځینو ولسوالیو ته برېښنا د دوی له نږدې سیمو غزیدلی، خو په منځ کې دوی پاتې شوي دي.
سنجم داسې سنج درته وښودلی لکه موږ چې دا نو د ټوله دنیا کې نه ده مرکز ته هغه صبر دی. یو لور ته یو لور ته دا مټې ورسېدي، موږ مټې کمې دي د برک دا منې خدای دې چې پیدا شي. په دوم قدم کې دا خبره درته کوم سړک هم داسې ګاډ واډ ده هغه ته رسېدلی دی چې دا سړک راته جوړ شي. په درېیم قدم کې دغه نه ده، موږ هلته یو جرنیټر لرلو چې اوبه موږ پورته جګه وخړو به وایم انتقاپې دا واس نه لرو چې موږ تیل راوړو چې دا اوبه موږ ته لږ څه نه څه منډیکا راته خړو به شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی کیمیا ګل بیا وایي دوی د څښاک پاکې اوبه نه لري او کور لپاره ښځې او ماشومان له لیرې ځایونو په سر کراچۍ لاسي رېړۍ او څارویو باندې راوړي.
چې کوم کوی ګاندې اوبه وچسوې دي، بعضې بعضې ټولې ترش دي. داسې اوبه د خوراک اوبه نه لرو، دومره لرې لرې راوړو چې موټرو کې راوړو. دغه غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دغه د اوبو غم د موږ دپاره وکړي، د اوبو بیخي لرو نه.
بل لوري ته د عامې روغتیا معین مولوي عبدالولي حقانی چې خانې خوړ کې د یو نیمه کاره روغتیایي کلینیک د ودانۍ د پاتو کارونو د بیا پیلېدو په موخه سیمې ته ورغلی و، ځایي اوسیدونکو سره په خپلو خبرو کې اړوندو ادارو ته د دوی د پیغام رسولو ژمنه وکړه.
یو خو دغه صحیح مرکزونه دي، دا خو موږ مسؤلیت ته همدا قسم ته نور مشکلات د تاسو چې دي د برېښنا په باره کې یا د سړک په باره کې یا د اوبو په باره کې انشاء الله دا د تاسو غږ به موږ مسؤولو اشخاصو ته وزارتونو ته ورسوي.
د خوست مرکز اړوند د لری پرتې سیمې غازی آباد اوسیدونکو داسې مهال دوی ته د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا بیا ویلي په ودانیزو چارو او د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې ورته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا ورته کار نه دی شوی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00-22-11-25-501 تاسو له ازادي رادیو نه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه اوریدل. دغه راپورونه کول شي زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولي، او زمونږ ویډیوي راپورونه او ویډیوي مطالب هم کول شي زمونږ په ټولنیزو رسنیو یوټیوب او فیسبوک او انستګرام کې تعقیب کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخ پرونه ده چې ل تکړه شاعر پروین ملال سره مونږه مرکه کړې ده. دغه مرکه هم واوري، خو تر هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروی د کډوالو د شورا مشر وای چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه حصے نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان انګ ایکلند وای یوازې د څو روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ کوچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی ایکلند فرانس پریس خبري اژانس ته همدارنګ ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کانفرنس ته اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی تر څنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې تړلې دي. ښاغلی پینټ دغه څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼې یا خپل ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره سره وکړې. د افغانستان کامیر هوایی شرکت د پنجشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ مستقیمه الوتنه ترسره کړه. او د اسرائیل پاوزنن جمعه ویل چې هوایی ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلم، بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی. کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویل. دا فاته مرغه ولې ستاسو مې نه دي کړی چې لا په مکتب کې ومه، خو ما فرهنګي فعالیت ولودي کنده تل افغان ورځپاڼې سره څنګه څنګه په هغه شهر کې پیژندل شوی تیره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغ چاچی کنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو هغه یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم. ما د اطلاعاتو کلتور وزارت ته د شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یو وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده. هغه مال وویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما لو ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه. د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب و عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم. زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس ادارې ته ورغله. زه رئیس ادارې ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه ته چې ورغلم، هغه ویل دا عریضه ما ته راکړه، زه دا اوس استم وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله. په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه تناسب هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایلی هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه. نو چون شعر داسې هغه و، زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوست خلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و. نو ما لوستل شیرونه هغه سړی چې شیر ډیر لولي نو بیا یو وخت متوجه کیږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خپله باندې راځي. نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي. هر ساعت موږ کور ته تلی افغان اوس ګرچی هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وکړي آیات الله نومېدي ما لور ورځ یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ونښه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالې و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په استعار نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحالوم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې په ښکاره کوي مالداري ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپله نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول. نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و کوم ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله او هغه د مطالعه د ما تر چو ډیر عالم سره یو دینی علم هم زیات درلودي او دا عصري علم هم درلودي. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سته انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستی، د هغه سره پلندنۍ کې کښېنستلم، مثلا چې جمعی به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه م تشوکېدلم، ما مې یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپله شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې ووایم ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا هغه خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا هغه هلته پخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یوه حادثه ده. زما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې، یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفه او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وختو زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډیره هغه یم ډیره حساس یم او ډیره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډیره هغه کې ډیره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. زه نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما څنڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یمه تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په ډېر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي نو دوی ل خپل شعر او شاعرین لری کیږي. تا تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعري ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دی، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی، دا یوازې چونه څه نه دي، خو هغه زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په یو کونج کې کښېني، زما پلار خدای وبخشي لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله، او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي، ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویدی دي، یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي، نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي، صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اورې، اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې، اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې، نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي دې پام دې نه ځینې اړې، یعنې فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر، نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید زما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی، نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي څه کوي، نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو غواړي ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله پوره شوی، یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرمه، اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګري کښې فرهنګي اته شومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2013 کښې وروستۍ د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي، نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت وي، بس په کور کښې یمه، کله کله لیکم، کله کله اورمه، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دا شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی.
ډیر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګرځې. له کوم خدای دې وکړي چې تاسو ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په ډول باندې
مننه. قدر من اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.